عام نه ولایتونو کې هم کار کوي او ځینې یې د رسنیو مشري هم کوي. په ننګرهار ولایت کې و خبریاله چې نه غواړي نومې واخلو وایي کله چې یوه میرمن په یوه وروسته پاتې ټولنه کې خبریالي پیل کړي تر هر څه لومړی د کورنۍ له مخالفت سره مخ کیږي.
زما د خادي سره ډېر شوق و چې ما غوښتل چې زه پاینده کې یو ژورنالیسټ اوسم، یو ویاند اوسم. په اول وختونو کښې ما هم ستونزې ولیدلې، ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې که چېرته خور یا لورې له کور څخه ووځي نو هغوی ورته په ښه نظر نه ګوري. په اول وختونو کښې هم ستونزې زما ډېرې وې، ځکه ورونو به مې راته دا ویل چې ته په تلویزیون کښې را ښکاره شي یا ستا غږ څوک د راډیو څخه اوري، مونږ ته خلک دا پیغور را کړي چې ګوره دا ستا کور ده. خو ما ورته دا قناعت ورکړ چې ته څه به داسې د خلکو خبرو ته ګورې. نو همغه و چې زما کورنۍ قناعت
د هلمند یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په هلمند ولایت کې ډېرې ښځې د نامنیو له امله په ډاډه زړه په ټولنیزو او سیاسي چارو کې ونډه نشي اخیستی، خو له ګڼو ټولنیزو او امنیتي ستونزو سربیره هم د دغه ولایت په رسنیو کې د ښځینه غږونو تشه نه ده احساس شوې. نوموړی د خپل کار په اړه وایي:
ګم اول وارې موږ ډېر مشکلات درلودل چې راډیو کې مو کار کوي، او وروسته داسې ټرینینګو ته تللو. زه په خپل په وظیفه ډېره خوشحاله وم، خو لږ څه مشکلات وو. مخکې د خلکو د خوا تهدیدېدلو او زموږ کورنۍ ته اخطارونه ورکول چې ستاسو لور ولې بیرون وځي او هلته کار کوي، خو ځینې خبرې راپسې کېدلې. حتی دا زموږ شاوخوا همسایګان موږ تهدیدولو، څو وارې زه د خلکو د خوا تهدید شوی یم. زموږ کورنۍ داسې وخت راغلی دی چې زموږ دروازې ته نه نفره پنځه نفره کسان راغلي، دروازې ټکول، زما پلار یې تهدید کړی چې دا ولې بیرون وزي ولې کار کوي. حتی نوم مې بل نوم مې ورکړی په راډیو کې، زما خپل اصلي نوم نه و. نو
یاد خبریاله وایي چې څه موده وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو د خپل کلک هوډ له مخې ستونزې راکمې شوې دي.
د نیمې نړۍ خپرونه هره سې شنبې مازدیګر څلور بجې او تکرار یې دوشنبې ماسپښین دوه بجې او پنځه څلوېښت دقیقې له ازادي راډیو څخه اورېدلی شئ.
مریم چې د کندهار په یوې سیمه ییزې راډیو کې کار کوي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله کمې خبریالانې کار کوي. د نوموړې په وینا کله چې دوی د مرکو لپاره له دفتره بهر ځي، نو له دې امله چې چادرې پر سر وي اکثره خلک پرې باور نه کوي.
عمده ستونزه دا ده چې په رسمي کې کوم خلک چې کار نه کوي یا د رسمي و ډګر ته نه راځي، دا دغه لامل دی چې په کندهار ولایت کې ښځینه ورته په ډېره لږ معاشاتو سره دغه پیشنهاد کېږي، او د کله چې دغه کار ویني او د دغه امنیتي او حال ویني او کله چې دوی د ستونزو سره مخ وي او د دوی خپل امتیازاتو ته ګوري، مشکلاتو ته ګوري، نو دوی زړه نه شي کوي چې رسنیو ته راشي او په رسنیو کې کار وکړي. موږ خپله د دفتر نه بهر د ریپورټر پسې د ژغورنو پسې تللي یو، بهر البته د باندې د موږ سره سمه چلند نه دی کړي او یا هم په ډېره کمه نظر موږ ته کتل کېږي. اول زه خپله یم په چادري کښې وځم، همېشه موږ په دومره چادري او دومره پېشنده ډول سره وځو د کور نه چې بې حد بې اندازه. موږ چې کله اردو هلته چادري خو زموږ په سر وي، او کله موږ چې دوی ته پېشنهاد وکړو خو دوی هغه نه ازرېږي چې زموږ سره مرکه وکړي. بیا چې موږ کله خط ورښکاره کړو چې موږ د دغه رسنیو له خاطو سره ویلي یو، غواړي چې په دغه موضوع باندې ستاسو سره خبرې وکړو یا غږه کېږو، بیا نو دوی عملي کېږي، موږ سره مرکه کوي، خو په ډېرو ستونزو سره موږ خپل دغه کار سرته رسوو.
نوموړی وایي چې په افغانستان کې خبریالي له ستونزو او کړاوونو ډک کار دی، او دوی په پوره هوډ دغو ستونزو ته غاړه ایښې ده. دا چې له ستونزو سره څه ډول مبارزه کوي بیا هم مریم،
انشاءالله چې موږ مقاومت به کوو او تر دې ډېره موږ مقاومت کړې ده. زه خپله به درته وایم چې ما په ژوند کښې ډېرې ستونزې لیدلې دي، په دغه ډګر کښې د ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم، خو بیا هم ما دغه کار نه دی پرېښولی، فعلاً هم زه کار کوم. نو مقاومت به وکړو. زه خپله په ځان باندې ډاډمنه یم چې زه به انشاءالله مخته ولاړ شم په دې ډګر کښې. ټوله هغه خوندې چې علاقهمندي لري د دې مسلک سره، دوی به هم مقاومت وکړي تر څو کولی شي یو ورځ دومره ازاده ډګر په دغه د ژورنالیزم په برخه کښې رامنځته کړي چې لکه په نورو زموږ بامنه ولایتونو کښې شتون لري همداسې واوسي.
په نرواکه ټولنه کې د ټولنې اکثره برخه د ښځینه خبریالانو کار ته د شک او بدۍ په سترګه ګوري، نو همدا لامل دی چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړېږي. دا چې عام خلک د ښځینه خبریالانو کار ته په کومه سترګه ګوري، راځئ غوږ شو.
مثلا مشکلات د ټولنې له خوا نه خلینو ژورنالیستانو ته متوجه شي. مثلا د ټولنې زینتونه لا هم دې تماده نه دي چې یو ښځه د پیورسنۍ کې کار وکړي، ځکه که مثلا یو ښځه چېرته د کار په نیت باندې له کوره ووځي نو هغې پسې مختلف ډول خبرې کېږي، یا مثلا هغې رسنۍ ته ځینو هلته پسې مختلف ډول خبرې کېږي، ځکه هغوی وایي چې نه ښځه باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، اما نورو برخو کې خلاصه ورته نشته چې باید کار وکړي. دغه د ټولنې بېلابېل ذهنیتونه دي، د خلکو ذهنیتونه دي، د ښځو په ارتباط باندې، بلخصوص د ژورنالیستانو، ښځینه ژورنالیستانو په ارتباط باندې، چې مثلا دوی کورنۍ ستونزې دي چې هغه هم د ټولنې زېږنده تر ډېره بریده فکر کوم، او زمونږ د هغه دودونو زېږنده تر ډېره بریده پورې، چې تر دې دمره هم کورنۍ دې تمده نه وي چې ښځینه دې په رسنیو کې کار وکړي.
زما نوم خلیق دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. زما په نظر ډیره ضروری ده چې ښځې په رسنیو کې اوږه په اوږه له نارینه سره فعالیت وکړي. د دوی اړتیا ده، د دوی ضرورت دی ټولنې ته، او په ځینو ډیرو زیاتو مسایلو کې چې کله یو نارینه غواړي په ښځینه مسایلو کې کار وکړي یا خبرې پوښښ ورته ورکړي، نو ښځې ناظریږي ورسره خبرې نه کوي. نو دلته اړتیا لیدل کېږي چې باید ښځینه خبریالانې واوسي چې د ښځو په مسایلو باندې وغږېږي، ښځو سره نږدې خبرې وکړي. ښځه کولی شي چې ښځې ته خپل د زړه حال ووایي او ورسره خبرې وکړي، او نارینه ته یې نه شي ویلی. نو په دې اساس ضرورت لیدل کېږي.
افغانستان کې د رسنیو له زیاتېدو سره د خبریالانو د ملاتړ او له هغوی څخه د دفاع ټولنې هم جوړې شوې. دا چې د دغو ټولنو فعالیتونو تر کومه حده د ښځینه خبریالانو لپاره مؤثرې دي، مسعودی نیازی په همدې اړه د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې له مسؤل عبدالقدیم ویاړ سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راولو.
ویار صاحب، که په پیل کې راته د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه چې په افغانستان کې څومره ښځینه خبریالانې فعالیت کوي او په کومو ولایتونو کې ډېرې دي؟
که څه هم لا تروسه د دقیق د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه کوم کاره معلومات نسو، خو په ټوله کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو نه له دیرشو نه څلوېښت سلنه پورې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکونکي جوړي. د ښځینه خبریالانو د فعالیت ساحه تر ډېره پورې په کابل کې، په هرات او مازار کې تر ډېره ښه ده ورته، یعنی په دې ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نسبتا ډېرې دي.
ویر صاحب، که دا هم راته ووایي چې په کومو ولایتو کې هېڅ ښځینه خبریالانې نشته دی، یعنې هلته د دوی فعالیتونه هېڅ نشته دي؟
بعض ولایتونه شته دي چې هلته موږ د ښځینه خبریالانو د حضور په اړه متاسفانه مشکل لرو چې نسته دي. یعنې شته ځینې ولایتونه مثلا په قندهار کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په نورو لویو ښارونو ټولو کې شته دي ښځینه خبریالانې. ځینې ډېر لږ ولایتونه مثلا سرپل او فاریاب او د جوړ کې هلته د نارینه و فعالیت هم کم دی، چون رسنۍ کمی دي، دغه ساحه د پوښښ کمه ده، نو هلته دغه ستونزه شته ده.
ویار صاحب، په دغو ولایتونو کې چې دغه ښځینه خبریالانو حضور کمرنګی دی، ستاسو په نظر دا څومره تشه احساسیږي او څومره ضرور ده چې باید په دغو ولایتونو کې هم ښځینه خبریالانو اوسي فعالیت وکړي د نارینه تر څنګ؟
اوس ګوري، دا د ښځینه خبریالانو د حضور یا موجودیت تاثیر په ټولنه باندې زیاته زیات ده. په دې معنا چې کله د یوې ښځې، د یوې نجلۍ غږ له راډیو نه پورته کیږي یا په ټلویزیون باندې ښکاره کیږي، دا نورو ته ډیره زیاته روحیه ورکوي، او نورو کورنۍ یا د سنتي کورنۍ چې نو غاړي لوړ یا ښځینه له کورونو نه بهر شي، هغو ته یو ډول انګیزه ورکوي چې ښځې هم کولی شي کار وکړي، ښځې باید فعاله واوسي. یعنی هغه برداشت دوی د ښځو له کاره لري، هغه یو څه منتفی کیږي. تاثیر زښته زیات دی ښځینه او خبریالانو د فعالیت او د شتون.
او ویر صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو څه نڅه یادونه وکړه، تاسو د یو چا په صفت چې د همدغه برخه کې کار کوئ، څه نڅه سرویګانې به مو کړي چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې هغه عمده ستونزې څه دي، او دا څومره تاسو ته د اندېښنې وړ ده؟
ستونزې جدي ستونزې، فرهنګي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، د کاري ساحې نه موجودیت ستونزې دي، دا ټول هغه ستونزې دي، هغه لوی غټې ستونزې دي چې متاسفانه ښځینه خبریالانې د کار کولو نه محرومه کړی. بل ستونزه د چاپیریال د ټولنې د ټولنه ډیر په بعد سترګ ګوري شي او جلی زی مثلا رواني یا ادارې ته ځي یا رسنۍ ته ځي کار کولو لپاره. متاسفانه زخته زیاته ده. هم
په تیرو کلونو کې چې موږ تر کومه لیدلې ډیری خزینه ژورنالیستان یا خبریالان په اماتور ډول ژورنالیزم مسلک ته راغلي، یعنی دوی په مسلکي ډول زده کړې نه دي کړې. تاسو په دغه برخه کې ستاسو اداره د خزینه ژورنالیستانو لپاره داسې څه پروګرامونه لري چې دوی په مسلکي شکل وروزل شي او راشي خبرنګاري وکړي؟
او موږ تیر کال هم یو پروګرام درلوده د خبریالانو د خزینه خبریالانو لپاره چې روزنیز دورې هم درلودې، ورته تقریبا څلور میاشتنی یو دوره په هغه کې موږ خزینه خبریالانو یو روزلې. بیا وروسته روزنې نه موږ رسنیو ته معرفي کړې او رسنیو کې هغه ډیر ښه کارونه پیدا کړل. یعنی داسې دورې هم موږ لرو. تر هغې خو موږ د خوندیتابه په برخه کې او داسې د رواني درملنې په برخه کې خبریالانو ته چې کوم ورکشاپونه لرو، هغه په ځانګړې توګه ځانګړي ورکشاپونه د ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره هم موږ جوړوو. یعنی ځینې ورکشاپونه دي ځانګړې د ښځینه خبریالانو لپاره موږ جوړوو.
ډېره زیاته مننه.
وعلیکم مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې مسعودین یاسی جوړ کړی و او ما عباد الله حنانزی درته وړاندې کړه، همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خیچا.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.